هر حکومت ته چې د خپل ملک او ولس پرمختګ او ترقی او ملی منافع ورته تر هر څه لوړ وي، هغه حکومت خپل خارجي پالیسی داسې عیاروي چې په منطقوي او بین المللي سطحه د نورو ملکونو سره په خپل منځي روابطو کې توازن او اعتدال وساتلی شي. په خاص ډول افغانستان چې د رپورټونو له قراره د کوم څلوېښتو کلونو راهیسې پکې نیابتي جګړه روانه ده، د خپلو ګاونډیانو په تیره بیا د پاکستان او هند سره په اړیکو کې توازن څنګه ساتلی شي؟ موین مرسیال د ولسی جرګې پخوانی غړی په دې نظر دی چې د افغانستان حکومت د خپلو دغو دوه ګاونډیو هیوادونو سره په مناسباتو کې باید داسې رول ولري چې یو طرف یا بل طرف خپه نشي. ښاغلی مرسیال وایي د بنګلادیش د ازادۍ نه وروسته د هند او پاکستان مناسبات د اوبو او طبیعي منابعو او د کشمیر د مسلې په سر کړکیچنې دي، نو افغانستان باید د خپلو ملي منافعو په نظر کې نیولو سره د دې دواړو هیوادونو ترمنځ متوازن او متعادل مناسبات وپالي.
اصولاً اوریدلی دی چې هندوستان اعلان وکړو چې موږ به د معدنو په برخه کې چې کومه پانګه چونه کوله په هغه باندې به په افغانستان کې بیا غور وکړو. دا د افغانستان اقتصادي انکشاف لپاره ډیر لوی تاوان دی که خدای مکړه هندوستان دغه خپله پانګه چونه بند کړي او په هغه کې هغوی ته د خلکو استازي او ولس دا مشوره ورکړي. په همدې لحاظ باندې موږ نن په افغانستان کې د معارف په برخه کې، د صحت په برخه کې، د ترانسپورت په برخه کې، په خاص ډول باندې د معدنو د استخراج په برخه کې ډېره زیاته اړتیا لرو. هر هیواد سره باید مناسبات داسې وساتو چې د هغوی هغه ترنګلي مناسبات چې د هر چا سره وي هغه په موږ باندې منفي اثر ونه کړي.
موین مرستیال وایي د جمهور رئیس اشرف غنی بارنه سیاست چې 15 برخه لري، اوله برخه یې دا ښیي چې افغانستان به د ګاونډیو ملکونو سره څه ډول مناسبات ساتي، او بیا د آسیایي ملکونو، اسلامي هیوادونو، پرمختللو ملکونو، امریکا، د ملګرو ملتونو او د ناټو سره مناسبات بیانوي. سره د دې چې هندوستان د آسیا په جنوبي ملکونو کې دی لیکن د افغانستان په ګاونډیانو کې حسابېږي، نو په کار دي چې د هندوستان سره په اړیکو کې هماغسې توازن موجود وي لکه د پاکستان یا نورو ګاونډیانو سره چې وي. موین مرسیال د مثال په ډول د کانو په برخه کې د هندوستان د پانګې اچونې مسله یادوي او وایي د دوه درې ورځو راهیسې د هندوستان په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې د هند مقامات په افغانستان کې د حاجیګک د اوسپنې د کان په استخراج کې په پانګې اچولو ځکه بیا غور کوي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، او هغه مرستې چې وایي په دې برخه کې د افغانستان حکومت باید کړی وي هغه وادې نه دي ترسره شوي، او بل عامل هغه تفاهم لیک خوده شوی دی چې د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ لاسلیک شوی دی. خو د مرسیال په نظر امنیت خو د ډیر وخت راهیسې په افغانستان کې نشته دی، نو داسې ښکاري چې همدا تفاهم لیک به د هند مقاماتو د خفګان سبب شوی وي. دا وایي یو شي ته باید د پاکستان، هند او د افغانستان د خلکو پام وي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کوم میثاق یا قرارداد نه دی امضا شوی. دا یو تفاهم لیک دی او هغه هم نهایي شوی نه دی، پارلمان ته نه دی وړاندې شوی، نو هندوستان باید دغه مسله دومره جدي ونه نیسي چې په معدنو کې د پانګې اچونې نشاته شي. د کابل د پوهنتون استاد فیض محمد زلان وایي دا د افغانستان جغرافیایي موقعیت دی چې ګاونډیان په افغانستان کې د یو بل سره خپل متضاد سیاستونه او متضاد ستراتیژیکي ګټې پالي.
هندوستان له چین سره، پاکستان له هندوستان سره، او بالاخره د نړیوالو پراتک سره دغه حالت نور هم په ډیپلوماټیک لحاظ باندې کلکشن شوی.
نو د ښاغلي زلان په فکر کابل باید د سیمې د هیوادونو، د ګاونډیانو په تیره بیا د پاکستان او هند سره په همکارۍ کې خپلې ګټې وساتي. هند او پاکستان د خپلې دښمنۍ په اسلام آباد او ډیلی کې وپالي، کابل باید د دوی د جنگ ډګر نه وي. استاد زلان وایي د افغانستان د ملي وحدت حکومت باید د هند او پاکستان سره د روابطو په حد او حدود باندې غور وکړي، او بیا د ولسی جرګې او د مشرانو د جرګې سره د تفاهم په اساس د داسې مسایلو لپاره زمینه برابره کړي. افغانستان د پاکستان سره د ډیورند د کرخې په سر غټه ستونزه لري. که د ډیورند د کرخې په باره کې ښکاره یا پټې خبرې کیږي باید د ملت ډاډ حاصل شي.
غوښتل سره موږ کولای شو د افغانستان د امنیت ستراتیژیک ارزښت او د ډیورند د کرخې په اړه باندې د افغان ملت وروستی دریځ هغه معلوم کړو، او د همدې وروستي دریځ په اساس باندې د پاکستان سره معامله وکړو. درېیم د ګډو عملیاتو او د استخباراتي اړیکو شریکول دي. په دې برخه کې هم باید له ډېر احتیاط څخه کار واخیستلی شي، ځکه پاکستان د افغانستان په داخل کې نه یوازې هبتي درلود بلکې مخامخ خبره کې هم ښکیل دی. موږ د روسیې چې ګن داسې لاسوندونه او اسناد ترلاسه کړل چې د پاکستاني پوځ او د استخباراتو مسؤلین منصبین مامورین او هغوی په جمهور کې نیول شوي دي، اوس هم د موږ سره په ګډو بندیخانو کې پاکستاني اتباع بندیان دي چې د افغانستان سره په جګړه کې په مخامخ جګړه کې نیول شوي.
ښاغلی زلاند وایي پاکستان په استخباراتي لوبه کې ډیر مخکې دی، افغانستان په دې معاملې کې ګټه نشي کولای خو پاکستان یې کولای شي، نو باید په دې برخه کې په یو عملی میکانیزم کار وشي. د پاکستان سره بل مسله د ترانزیت تجارت مسله ده، د اوبو مسله ده چې زرګونه متر مکعب اوبه مفت پاکستان ته ځي. د دغه اوبو په سر د زنو ځانګړو معاهداتو کول دا ټول هغه مسایل دي چې د افغانستان حکومت باید په دې برخه کې ځانګړي پالیسی او تګلارې ولري.
دا چې موږ څنګه کولای شو د پاکستان او هندستان سره په اړیکو کې توازن راوړو، دا د موږ د ملي ګټو د تعریف په اساس باندې کېدای شي. افغانستان باید یو خپلواک آزاد هېواد وي چې پاکستان او هندستان سره خپلې اړیکې وپالي.
استاد زلان وایي پاکستان تل د افغانستان په دې حکومت او تیر حکومت باندې دای ترزونه کړی دي چې د هندستان استخباراتو ته زمينه مساعده کړی ده چې د افغانستان د خاورنه د پاکستان په چارو کې لاس ووهي. د پاکستان حکومت او پاوز په کراچۍ کې د دهشتګرۍ دا تازه بریدونه، د بیرتون غوښتونکو بلوڅانو خوځښتونه او د پاکستانی طالبانو د قوت زیاتېدل، دا ټول د هندستان د لاسوهنې نتیجه بولي او داسې اندېښنه موجوده ده چې هندستان د افغانستان د خاورنه په ځانګړې توګه په ننګرهار او قندهار کې د خپلو قنصلګریو په وسیله په پاکستان کې تشدد او لاسوهنې ته زمینه برابروي. فیض محمد زلان وایي د افغانستان حکومت باید پاکستان ته داسې حقوقي اسناد برابر کړي چې وکړي شي خپل ناپیل دریز روخانه کړي. په افغانستان کې د هندستان وجود د افغانستان د ګټو د پاللو په اړه روخانه کړي او پاکستان پرې نږدې چې د دسیسو لارې د افغانستان او هند ترمنځ په اړیکو کې ستونزې پیدا کړي.